آن را در استودیو با خود داریم و بشنیم که چه ها در برنامه دارند. خوش آمدید سالون صاحب.
مننه سلامت و ستاره ماشین ایمی صاحب، قدر منو آوردون کوتا است هم سلامونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې شکایتونه په بې طرفۍ او امانتدارۍ وڅېړي. په دې خپرونه کې د انتخاباتو یا د پرونیو انتخاباتو په اړه بېلابېل راپورونه لرو. دغه راز اونیز پروګرامونه تاندې څنګې او حقیقت څه دی خپرو. لومړی د دې سات خبرونه. د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي چې نن د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزیر وایي طالبانو پرون 18 حملې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر سره د تلیفوني خبرو په تړاو د استیزا لپاره پر څیړنو سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پرونی انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول، خو د خلکو ګډون کمزوری و. د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې فیفا مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دوی اټکل کوي 2 میلیونه کسانو به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول او نمونه ثبت کړي وو رای ورکړي وي. یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې 400 انتخاباتي مرکزونه تړلي ول. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرون په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایلی دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد تر څنګ ولاړ دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم افغانانو ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورونو راووتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نما ویلي چې وخت سړې سینې او حوصلې ته اړتیا ده څو د انتخاباتو کمیسیونونه شکایتونه وڅېړي او پایلې اعلان کړي. د پاکستان حکومت هم افغانانو ته مبارکي ویلي چې په څلورم وارې په بریالیتوب د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره کړي. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې چې پرون خپور شوی لیکل شوی چې پیاوړی خپلواک او سوله ییز افغانستان غواړي او د ټولې سیمې سولې او ثبات مهم بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو 18 حمله کړې دي. اندرابی وویل چې د انتخاباتو په ورځ 2 پولیس وژل شوي، یو سیمه ییز پولیس د اردو 2 سرتیري او 10 ملکی وګړي ژوبل شوي دي.
فضای مطمئن برای مردم افغانستان.
دوی ویل ژمنی سره سم د افغانستان امنیتي ځواکونو لکه څرنګه چې ژمنه کړې وه په پوره بې طرفۍ د افغانستان خلکو ته زمینه برابره کړه چې د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 4 شوډلې ده. د خبرونو لازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی 14 چې د جمعیت علماي پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووژل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روټ کې 14 درې تنه وژلي او نور ژوبل کړي دي. پولیسو ویلي چې بم په یو موټر سایکل کې پټ کړی شوی و. 14 په داسې وخت کې شوی چې مولانا حنیف له یوې ودانۍ د وتلو په حال کې وو او دوه نور وګړي هم ورسره ملګري ول چې هغوی هم وژل شوي دي. د بلوچستان د پولیسو یو مامور محمد اقبال ویلی چې د حمله هدف مولانا محمد حنیف و. د مولانا حنیف ګون پلان درلود چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لاریون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو په تړاو د استعزال لپاره پر څیړنو سخت انتقاد وکړ او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو ستره دسیسه وبلله. ادعا شوه چې ښاغلی ترامپ د دې لپاره چې د اوکراین حکومت د د سیاسي مخالف پاره د تحقیقاتو د کولو په خاطر تر فشار لاندې راولي د هیواتي د پوزي مرستې مخه نیولې و. ولسمشر ترامپ په ټولنیز شبکه کې په یو اته دیرش ثانیي ویډیو پیغام کې ویلي دیموکراتان غواړي چې هر څه په خپل لاس کې واخلي. دیموکراتانو تیرونه د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ولسمشر ترامپ د استعزا کېدو لپاره د تحقیقاتو هڅه پیل کړه. ترامپ ویلي چې دیموکراتان غواړي چې له تاسو وسله او ازادي واخلي خو داسې به هیڅکله ونه شي. په یمن کې شیعه حوثي ملیشا ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړي او زیات شمېر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون شنبه په یو بیان کې ویلي چې په حمله کې د دښمن درې منصبدار وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثي ملیشا ځواکونو پر ضد عملیات کوي او زرګونه کسان په دې کیچ کې وژل شوې دي. په یمن کې د روان بحران له امله میلیونونه وګړي په یو بشري کړکیچ کې راګیر دي. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتل چې شکایتونه په بی‌طرفي او امانتداري وڅېړي.
د اړوندو ادارو څخه متوقع ده چې د ټولو شکایتونه جدي ونیسي او درناوی ورته وشي.
د ولسمشر انتخابات د افغانستان د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره څومره مهم وو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو استاد ستانکزای وایي. د ولسوالۍ ځای
ته خلکو له ټول شرایط سره
د هلمند چارواکي وایي طالبان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په مخنیوي کې پاتې راغلل.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او داغي باندې د اطرافو نه د لرونو زینونه و شرطکی راکټي بریدونه وکړه.
د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په اتش پیته برخو کې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه. د دې اوسینو نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه په منځري صفه 12 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه لا صفه واځي اوریدای شي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه په پراخه کچه مثبت غبرګونونه خبره شوې دي. له ملګرو ملتو تر ناټو او د پاکستان تر حکومت ډیرو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر دولتونو افغانانو ته مبارکي ویلي چې د خپل حق لپاره رای ورکړي او د دیموکراسي د اصل دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا رسمن کوم ارقام نه دی خبره کړی چې څومره خلکو خپل رای استعمال کړی دی. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه توانېدل چې د ټاکنو په ورځ د افغانستان په بیلو سیمو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ټول هغه افغانان ستایلی چې پرونی د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې رای ورکړ. د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه د افغانستان له هغو وګړو او نړیوالو ادارو مننه شوې چې د جمهوریت ریاست انتخاباتي ممکن کړل او خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړه. په اعلامیه کې هغه کسان غندل شوی چې د ټاکنو د بهیر لپاره د خن پېښولو هڅه کړې و. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې افغانان ته د ضرورتیا لپاره چې د تهدیدونو پاوچ کې له کورنو وتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره رای ورکړه مبارکي وایي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټوټر په دې پیغام کې پټاکونه کې پر ټولو شکل خو اوږه کړی چې په دې وخت کې چې د انتخاباتو مامورین د پایلو په نهایي کولو کار کوي قرار ووسی او د افغانستان د قوانینو په ګډون ټولو انتخاباتي اصولو ته متحد پاتې سي. د امریکا سفارت لیکلي د انتخاباتو دیموکراتیک پروسه لا نه ده ختمه شوې او باید په حوصله د پایلو اعلان ته ماتل شو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون پرون ماښام په یو بیان کې د ټاکنو په بهیر کې بې‌نظمۍ او سرغړونو ته اشاره کړې ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د بیلګې په ډول ویلي چې د ځینې خلکو نمونه په لیستونو کې نو سبسوي، په ځینې مرکزونو کې کارکونکي په وخت کارت نه و حاضر سوي، او په ځینې ځایونو کې د بایومټریک ماشينونو سم کار نه کاوه. د ورځې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي ټلویزیونونو په وینا کې وویل چې هر تخلف یا ناسم چلند باید له قانوني لارو وڅېړل شي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون باید په وخت اجرات وکړي.
د اړوندو ادارو څخه متوقع ده چې د ټولو شکایتونو جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت چې د دغې پروسې بریالی توب دی انتخاباتي کمیسونونو پورې ارتباط لري. له دغو دواړو کمیسونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان محمد قاسم الیاسی پرون مخصوصا ازادي راډیو ته وویل چې 1,898 شکایتونه ثبت شوي دي. الیاسی وویل چې د شکایتونو د ثبت لپاره دوه ورځې وخت لري.
شکایاتی که بر اساس یافته های خود کمیسیون شکایات بوده از طریق کمیسیون
موږ رقم به در راتلونکو 3 ساعتونو پترس کې مکمل سی، یعنی سره او ناسره شکایتونه به معلوم کړو. فعلا 1,898 شکایتونه لرو، خو په 3 ساعتونو کې خلک کولای شي چې د اسناد او شواهدو پر اساس خپل شکایتونه ثبت کړي. الیاسی وویل چې دوه ورځې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څیړنې بهیر پیل شي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو بهیر پرون سهار پوه بجو پیل شو او باید په 3 بجو پای ته رسیدلی وای، خو 2 ساعته نور هم د رای ورکولو وخت تمدید شو. مرکزونه په 5 بجو وتړل شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا رسمن د اعلان نه دی کړی چې څومره وګړو برخه اخیستی وه، خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون څارونکو ویلي چې ظاهرا د خلکو ګډون په خاص ډول د ښځو شمیر کم و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي د رای د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته وویل چې په ټول افغانستان کې استوالو طالبانو پرون 18 حملې کړي دي. اندرابي وویل چې اکثر راکټي حملې وې چې 5 ملکی وګړي او 2 پولیس پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول.
ما 2 نفر پولیس شهید
داریم. د وای د انتخاباتو پر ورځ 2 پولیس ووژل شول، یو سیمه ایز پولیس، 2 عسکر او 10 ملکی وګړي زخمیان شول. په کندهار کې پرون د انتخاباتو د بهیر تر پیل وروسته 14 وسوه. د رویټرز خبري اژانس په حواله په کابل، جلال آباد او غزنی کې هم 14 سوي، او په ځینې نورو ولایتونو کې پرستوک نو سیمو راکټي حمله سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 4 لس شوتلی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سوی ویل سوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو د امنیت لپاره یوازې د کابل په شاوخوا کې 14 ځای عملیات وکړل، او 4 لس وسلوال طالبان چې د ټاکنو د ګډوډۍ لپاره کابل ته ننوتي ول ونیول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه په ورځ اسوسییټډ پرس ته په امریکا کې ویلي چې د ټاکنو لارې افغانانو وسلوالو طالبانو ته دا قوي پیغام ورکړ چې دوی څه ډول هیواد غواړي.
د افغانستان د سولې ثبات او په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د راتلونکي لپاره به د پرونیو انتخاباتو اغیزې څه وي؟ په دې اړه څو شېبې وروسته د کابل پوهنتون له استاد پوهند نصر الله ستانگزي سره مرکه لرو، خو اوس د کورنیو چارو د وزارت د څرګندونو په باب. دا وزارت وایي طالبانو د هیواد په 18 برخو کې غوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ګډوډ کړي. په ورته وخت کې دا وزارت د ټاکنو په ورځ د نږدې 40 تنو چې ډیری ملکیان دي د ټپي کېدو خبر ورکوي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د شنبې ورځې ولسمشرۍ ټاکنې له امنیتي ګواښونو لرې نه وي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکونې د 18 مرکزونو پر وړاندې د طالبانو د بریدونو مخنیوی وکړي.
دښمن په ټول افغانستان کې د 18 ټاکنیزو مرکزونو پر وړاندې ګواښ جوړ کړی وو او هڅه یې کوله چې له بېلابېلو لارو ټاکنې ګډوډې کړي، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دې بریدونو مخنیوی وکړي. دښمن یوازې وتوانېد چې د راکټونو په توغولو او غږیزو بمونو سره یو شمېر برخو کې د خلکو لپاره اندېښنې پیدا کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخي د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کون کندوز او کندهار ولایتونو کې وو. په ورته وخت کې په بغلان، بدخشان، غور، فاریاب، غزنی او کابل کې هم د رامنې او چاودنو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې دوه پولیس هم چې د ټاکنیزو مرکزونو امنیت یې نیولی و وژل شوي دي. د هغه له قوله په همدې ورځ درې افغان نظامیان او 10 ملکیان ټپیان شوي هم دي. خو له دې سره سره ملي دفاع وزارت وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنو په پرتله له امنیتي اړخه ښې وشوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د شنبې په ماښام یوه خبري غونډه کې وویل
د مقایسه با انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو په پرتله په ظلمونو د دښمن بریدونه کم و. دا په دې معنا نه ده چې دښمن مو بریدونه نه دي کړي او دوی یعنی طالبان چمتووالی نه درلود، بلکې څو ځای بریدونه وکړل. یوازې په دوه ویش برخو کې د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات وشول او دا سبب شول چې دښمن خپل شومي مخې ته ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت په ګډوډ کړي او له خلکو یې غوښتي و چې ټاکنو کې ګډون ونه کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو اوري. د افغانستان د سولې، ثبات او په دې هیواد کې د دیموکراسي د راتلونکي لپاره به د پرنیو انتخاباتو اغیزې څوي. په دې اړه اجمل اند کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن نصر الله ستانگزي سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې چې پرنیو انتخابات د په نظر څنګه وو؟ شاغلي ستانگزي وویل
خلکو دغه ستونزمنو شرایطو سره لاړل او رایې ورکړې. دا خپلې ولسته راوړنه ده. تاسو ولیدل چې تقریبا څلورمه برخه انتخاباتي مراکز وو، یا انتخابات په کومه سویا په شدید تعریف باندې د ښځو ګډون کمرنګه وو. ناظرین کم په ساحې کېدل کېدل، خصوصا په اطرافو کې نړیوال ناظرین اصلا موجود نه درلوده، ځینې تخنیکي ستونزې هم موجود درلوده. په ټوله کې زه فکر کوم چې ماپس د انتخاباتو صحیح اما ډېرې تخنیکي او سیاسي ستونزې درلودې.
انتخابات که سوله ده، تر انتخاباتو ستنګزې سب مخکې ګرمه موضوع و د بحث زینو داسې فکر کوو چې کېدای شي دغه د سولې بهیر چې طالبانو سره پیل شوی د انتخاباتو تر سره کېدل به زیانمن کی. زینو نورو بیا دا استدلال کوو چې نه، د انتخاباتو له لارې که یو پیاوړی حکومت رامنځته شي دا به د سولې سره مرسته وکړي او له یو پیاوړي دریځ نه به افغان حکومت وکولای شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. ستاسو فکر دی نننیو انتخاباتو اغیز به د سولې په
افغانستان حکومت حالت مذاکرات مذاکرات بین هر افغانستان یا هر حکومت انتخابات باید وروداږي چې دا د سولې مشروعیت ته
سرګزه سب دا څویم انتخابات د ولسمشري چې په افغانستان کې کیږي، که څه هم د ډیرو په نظر شرایط ورته ډیر برابر نه و، تاسو هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. په مجموعي توګه څه فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره د انتخاباتو ترسره کیدل به څه اغیز ولري؟
دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره او همدارنګه د دیموکراسۍ د تمرین لپاره د موږ شرایط سره په پام درلودو سره زه فکر کوم چې انتخابات په هر صورت کې چې مخکې ما اشاره درلوده د دیموکراسۍ د تقوی لپاره یو ښه ګام ګڼل کېدای شي د خپلو ټولو تخنیکي ستونزو سره سره.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانگزی و.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
زموږ خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیو او اف ام 0.15 صفه اوري. ساعت 8 بجې او 19 دقیقې دی. وسم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي امنیتي اندېښنو په دې انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز کړی و. ورځپاڼې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په افغانستان کې هغه سیاسي نندرو ته اشاره کړې چې په پایله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت رامنځته شو او دولتي ادارې په ځانګړې توګه د پولیسو او اردو مشرتابه د دواړو لورو ترمنځ وویشل شو. ورځپاڼې د لویدیځو او افغان چارواکو له خولې ویلي دا خطر چې په افغانستان کې د امنیتي ادارې په سیاسي کړکیچونو کې راخکل شي په وروستیو کلونو کې کم شوی. ورځپاڼې زیاته کړې د امنیتي ادارو ځوانو مشرانو د دې ځواکونو د بسلکېدو لوري ته پرمختګ کړی او نوي مشران د پخوانیو په مقایسه لږ د ډلو ټپلو پلویان دي. ګارډن برتانوي ورځپاڼې هم د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی وایي دا په افغانستان کې د طالبانو د نظام لړنګې دورا وروسته د ولسمشرۍ څلورم انتخابات دي چې ترسره کیږي. د ورځپاڼې په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅو او دې ته په پام چې په دې هیواد کې تر بل هر وخت او تریخوالی زیات شوی دا انتخابات ډیر مهم دي. ګارډین همدارنګه په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي پیښو ته په اشاره د کندهار یو جماعت کې بمی چاودنه یاد کړی چې تر 15 زیات کسان په کې ټپیان شول. ورځپاڼې همدارنګه په کابل، غزنی، کندوز، جلال آباد او نورو سیمو کې هم د تاوتریخوالي پیښو ته اشاره کړې. بلې برتانوي ورځپاڼې ټلګراف هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې ده او ویلي دي چې وسلوالو د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه او څو ځای بریدونه او چاودنې وکړې. ټلګراف ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له خوا ویلي چې د بایومټریک دستګاو په کارولو او د انتخاباتو کارکونکو د خیرو ځنې لکوله د انتخابات په افغانستان کې تر نورو یا پخوانیو انتخاباتو پاک ترسره شول.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره دغه راز مخې تر دې چې د افغانستان مسایل ته بیرته راوګرځو. هلمند ته لاشو د انتخاباتو د پرونی وضعیت په اړه معلومات درکړو. لومړی د یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع په اړه راپور لرو. د ایران حکومت پر امریکا انتقاد کړی چې ولې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته اجازه ورنکړه چې د نیویارک په یو روغتون کې د بستر شوي ایرانی ډیپلومات لیدنې ته ورشي. محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د امریکا حکومت پر جواد ظریف په نیویارک کې د آزاد تاګ را تاګ بندیز لګولې او هغه یوازې د ملګرو ملتو د ودانۍ د شاوخوا په شپږ بلاک سیمه کې تاګ را تاګ کولې شي. نور جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ظریف ته به یوازې په دې شرط تر روان چې سره پرختون کې د کتنې اجازه ورکړي چې د ایران حکومت له غو امریکایانو چې په ناسم ډول نیولې دي یو تن خوشی کړي. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا پرون د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په حواله وویل چې واشنگتن له یوې بشري مسالې د سیاسي ګټې لپاره استفاده کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پرون وروسته ټویټ وکړ چې لروانچی سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې دي. ظریف په دې ټویټ کې ولیکل لا ټکنالوژي مننه ما له خپل څلوشت کلن ملګري او په ملګرو ملتونو کې له خپل سفیر روانچی سره چې یوازې څو بلاک لري په روغتون کې بستر دی بلاخره خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لټمی موافقه ووت او له ایران سره د نړیوالو د 2015 میلادي کال اټمی موافقه یې نیمګړې وبلله. د هغه رئیس د تهران او واشنگتن ترمن سیاسي روابط لا خراب شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر لټمی موافقه تر وټولو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه له سره ولګول چې د موافقې پر اساس لغوه شوی ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې پر ایران فشار زیات کړي چې تهران د کړي اټمی موافقه په اړه بیا مذاکرو ته حاضر شي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې له ایران سره شوی موافقه هغومره کلک نه ده چې ایران د اټمی وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو لا پروګرام منع کړي. خو ایران ټینګار کوي چې اټمی پروګرام یې سولې هدف لري او یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپتمبر 15مه د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید خپل اټمی پروګرام په اړه تر هغه وخت مذاکره ونکړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بې رحمانه ډول یې په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی دی.
د هلمند چارواکي د ټاکنو په ورځ غنی امنیتي پیشي مانی د ولسمشری تر ټاکنو وروسته د هلمند دولتي چارواکو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د طالبانو په یو شمیر بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان اوښتی، خو د رای اچونې پر بهیري اغیز نه دی کړی. خو طالبان بیا وایي په لشکرګاه او ولسوالیو کې د ولسمشری د ټاکنو بهیر ګډوډ کړی دی. له هلمند د الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند چارواکي وایي په ټاکنو کې د خلکو ګډون ډیر و او امنیتي ځواکونو د پلان مطابق وکولای سول، څنګه چې ورته ویل شوي ول هغه ډول امنیت وساتي. ترای د مرکزونو تر تر کېدلو وروسته د هلمند د والی او امنیت کمانډان تر څنګ ګڼو نور دولتي مسؤلینو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې برخه واخیستل. والی تورن جنرال محمد یاسین ول وسلوالو طالبانو د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو هڅه وکړه خو بریالي نسول.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي ورځې یا د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او د هغوی باندې د اطرافو نه د لرونو ځایونو نه و شارتکي راکټي بریدونه وکړه چې د کمربند په شاوخوا او د خار په څنډو کې او د ګرش په ولسوالۍ کې حسابات کړی چې د هغې جملې نه منګه یو تن ماشوم شهید او څلور تنه زخمیان لرو چې په زخمیانو کې هم یو یو نارینه دی او دوه مرمنې یو ماشوم.
د لشکرګاه ولسوالۍ په یو شمیر سیمو او مرکزونو کې د رای ورکوونکو د کمرنګ ګډون یو لامل د وسلوالو طالبانو د یو شمیر حرکتونو سره انګیرل کېدای سي. د رای د مرکزونو د پرانستل کېدو سره جوخت تر مازیګره لشکرګاه ته اته توغندۍ راوتغول سولې چې یو ماشوم یې ووژه او درې نور ملکي کسان ټپیان کړل. دغه راز په ګریش ناوی او نادري ولسوالۍ کې د رای مرکزونو ته نږدې د ځینو بریدونو خبرونه ورکول سول. طالبانو په ټولو غسیمو کې د ګڼو بریدونو خبر ورکړی دی چې د رای د پاره پکې مرکزونه جوړ شوي ول. خو د هلمند امنیه کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندی ول په ډیرو سیمو کې د طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده.
موږ په کم محلات کې چې کم پولیس توظیف کړو په کټ د امنیت خاطر باندې و چې هلته امنیت ونسی، دا که د یو ضرورت خاطر باندې دوی داخل شوي یا د نظم خاطر باندې داخل شوي چې یا په سپو لین کې ودرېږي او یا بیروبار سو زیات سو وځي، د دغه نه اضافه بل کوم خبره موږ نه اورېدل.
د امنیتي ستونزو ترڅنګ د ټاکنو په ورځ تخنیکی مشکلات، د بایومټریک د سیستم نیمکارتوب او د رایو په لیست کې د نمونو نه موجودیت ګډوډي جوړ کړی چې د هلمند چارواکي وړي ستونزې بولي. او په ټاکنو کې د هلمند د خلکو دازل ګډون د پرلماني ټاکنو په نسبت په مراتبو زیات بولي. خو طالبانو دا ټاکنې یو امریکایي پلان او د سیسا بللې ول او په ضد یې د ګډوډیو وعده کړې وه. ازادي راډیو هلمند.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي نه یوازې په کابل بلکې په ولایتونو کې هم د بیلابیلو ستونزو له امله یو شمیر ښځو ونه کړی شول چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلې رایې استعمال کړي. له همدې کبله په دې انتخاباتو کې د ښځو ونډه په نسبي ډول کمه وه. خو له دې سره سره یو شمیر ښځو چې په دې پروسه کې ګډون کړی خوشبینی څرګندوي. دوی وایي چې رای به په افغانستان کې تحول او بدلون رامنځته کړي. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټولنې د نارینه او ترڅنګ په انتخاباتو کې د ښځو ونډه ستایي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د کابل په ګډون د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې د ولسمشری انتخابات د شنبې په سهار و بجو کې پیل شول. دا ځل چې 3.5 میلیونه افغان ښځو د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې وه، هغوی چې رایه هم وکاروله د دغه پروسې له ستونزو یې شکایت کاوه. نوریا او منیرا چې د کابل ښار زرغونی لیسا کې غوښتل رای وکاروي، په نوملړ کې یې نمونه نه و موجود. زموږ ستونزه دا ده چې په دې نامنیو کې له څومره ستونزو سره راغلي یو، خو دلته لا هم کارکوونکي نه دي راغلي او نمونه مو په نوملړ کې نشته دي. نمونه مو په نوملړ کې نشته دي، په داسې حال کې چې ما همدلته نوملیکنه کړې وه.
له بایومټریک سیستم سره د یو شمېر ښځینه کارکوونکو نه بلدتیا بیا بله ستونزه وه چې په ځینو محلونو کې ښځې ورسره مخ وي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي دغو ستونزو نه یوازې په ولایتونو بلکې په کابل کې هم د خزو پر ګډون اغیز کړی وو. د دغه بنسټ ویاند سمیرا رسا.
لبد مرغه نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په پلازمینه کابل کې هم په دغه انتخاباتو کې د خزو ګډون کمرنګ وو. یو لامل یې خصوصا په ولایتونو کې ناامنی وو او بل یې د خزینه کارکونکو نه موجودیت.
خو په یو شمېر ولایتونو کې د خزو ګډون په دغه پروسه کې د پام وړ وو او دوی خوښي وي چې له خپل سیاسي حق نه ګټه پورته کوي. زینب هم رای ورکړي او هیله مند ده چې رای به حساب شي.
البته دوبر مې شکه ما از حق رای استفاده میکنم.
دا مې دوه هم ځل دی چې په انتخاباتو کې رای ورکوم. زه په دې خوخه يم چې حداقل د دې حق نه په ګټه د خپل د هیواد د راتلونکو په ټاکلو کې ونډه لرم.
حداقل په صورت یو ونه تصمیم بگیرم.
د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون بیا وای لستونزو سره سره د افغان میرمنو ګډون په ولسمشي انتخاباتو کې د ستایلو وو. د ډیرو خزو باور ده چې په دې انتخابات سره به وکړي په هیواد کې د تحولات لپاره زمينه برابر کړي. خو یو شمېر ښځې بیا ټینګار کوي چې د امنیت له امله ډاډ موجود وای د ښځو ګډون به پراخو. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.